نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو کوو، رحمت الله افغان د تیر اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د یونسکو سازمان خبریالانو ته روزنیز پروګرامونه جوړوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خبرونو د چارو معین فاضل سنچرکی د چنګاښ د میاشتې په شلمه نیټه د یونسکو سازمان له جګپوړي سلاکار ریکارډو کریسی سره وکتل. د بختر اژانس د خبر له مخې د یونسکو سازمان سلاکار په دې کتنه کې د افغان دولتي او خصوصي رسنیو د کارکوونکو د ظرفیت د لوړولو په خاطر په مرکز او ولایتونو کې د خبریالۍ د روزنیز پروګرامونو خبره هم وکړه. ښاغلی سنچرکی د یونسکو سازمان د اقدام واستای او د هیواد د رسنیو کارکونکو ته د روزنیزو دورو جوړول د هغوی د مسلکی پوهې د کچې د لوړولو په برخه کې ارزښتناک اقدام وباله. په پکتیا ولایت کې د دوست هیواد هندوستان په مالی لګښت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل سوه. د پکتیا د والي شمیم خان په وینا په پکتیا کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست اوسنۍ ودانۍ په کرایه اخیستل سوې ده او له همدې امله اړتیا ده چې د دغه ریاست لپاره اداري ودانۍ جوړه سي. دغه ودانۍ چې درې درس اداري خونې، روزنیز هال، کتابتون، ګالري، د غونډو یو تالار، یو اشپزخانه او نورې ضروري خونې به ولري. د 2.5 میلیونه افغانیو په لګښت په اته جریبه ځمکه که ده یو کال پا موده که جوریگی. له چین سره د چینایي ژبې د بورسونو او د انسټیټیوټونو د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک سو. په چین کې د افغانستان سفیر جنان موسازی په وینا د دې تفاهم لیک له مخې به په افغانستان کې د چینایي ژبې د مسلکي ښوونکو د روزنې او د هرات او بلخ په دولتي پوهنتونونو کې د انسټیټیوټونو د جوړولو په برخه کې د چین دولت مرسته کوي او هر کال به افغان زده کوونکو ته 50 تحصیلي بورسونه ورکوي. افغان زده کوونکي به په چین کې د چینایي ژبې او تدریسي میتودونو په برخه کې زده کړې وکړي او د تعلیمي دورې تر بشپړېدو وروسته به په افغانستان کې د چینایي ژبې د ښوونکو په توګه دندې ترسره کوي. د چین دولت په پام کې لري چې په راتلونکي کې په کابل، بلخ او هرات سربیره په ځینو نورو ولایتونو کې هم انسټیټیوټونه جوړ کړي.
پیغلوټ یاسمین چې 18 کاله عمر لري، هر ورځ له سهاره تر ماښامه د کابل ښار په واټونو کې دلته او هلته له وړوکي دبلې سره ولاړوي او ژاولې خرڅوي. دا په اونۍ کې یوازې دوه ورځې دومره وخت مومي چې د گیتار د زده کړې ټولګي ته ورشي او د دې تاریالې په شرنګ کې د ستړي روزګار ستړیا د څو ساعتونو په مخه له وږو واخلي. د دې پیغلوټې د ورځني ژوند لنډه جلوه زموږ همکار سباون کاکړ راخیستې. دا اورېدلو بلنه درکوم.
د یاسمین ورځنی ژوند د ژاولو په پلورلو پیلېږي. دا یو لس کلنه انجلی د یوې 15 کسیزه کورنۍ د نفخې برابرونکې هم ده. یاسمین اونۍ کې یوازې دوه ورځې فرصت پیدا کوي تر څو د ژوند له ناخوالو، ستونزو او کړاوونو د یوې لنډې مودې لپاره له یاد یوسي.
ما گیتار بسیار ذوق زیادارم و گیتار بسیار خوش دارم. وقتی تو گیتار یاد گرفتم میخوایم با طفلا گیتاری باید بتوام استاد گیتار شد.
د گیتار د زده کړې دغه مرکز د یو مشهور امریکایي لانی کوردو لالوري په کابل کې جوړ شوی. د دغه امریکایي هنرمند زده کوونکي ټولې هغه نجونې دي چې په ښار کې کار کوي. لانی کوردو لا هیله مند دی چې دغه نجونې د گیتار په غږولو حداقل د یوې مودې لپاره د ژوند ناخوالې هیرې کړي او ممکن په راتلونکي دا کار دوی ته د پیسو د پیدا کولو په یو منبع بدل شي.
کله چې دغه ماشومان ډیر زده کړه وکړي نورو ته هم روزنه ورکوي. په هغه وخت کې موږ د یو ښوونکي په صفت نیسو معاش ورکوو. تقریبا شپږ میاشتو وروسته کولی شي په کافي اندازه پیسې ترلاسه کړي او په مټې له خپلو کورنیو سره مرسته وکړي، د کورنو کرایه ورکړي او ډوډۍ پرې واخلي.
د یاسمین لپاره د گیتار راول او دغه ځای ته راتګ یو ښه بوختیا ده. هغې دلته خپل د راتلونکي فکر هم کړی، خو دغو هیلو ته تر رسیدو د یاسمین هره ورځ د کابل ښار په واټونو کې په دې پوښتنه پیلېږي.
په خوست کې د فرنګي فعالیتونو لمن پراخه شوې ده. د دې ولایت فرنګیان وایي دوی اوس په مختلفو ولسوالیو کې منظمې غونډې لري. پر شعر و شاعری سربیره پر نورو ګڼو مسایلو هم ځوانان بحثونه کوي او نن سبا د تیاتر او سینما برخه ته توجه ډیره شوې ده. نور الله خوست از موږ همکار نجیب الله الو خیل را کوي.
د خوست یو شمیر مدني فعالان او د بیلابیلو علمی او ادبی بنسټونو غړي وایي چې په یاد ولایت کې د علمی او ادبی هڅو ترڅنګ د فرهنګي ډګر په نورو برخو کې هم د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي. د خوست فرهنګیان زیاتوي پخوا د ادب په برخه کې شعر ته توجه کېده او د ادبي دستورو په نوم یوازې په لویو او وړو مشاعرو کې راغونډېدل، خو اوس دا ساحه پراخه شوې ده. د خوست یو تن مدني فعال مرجان حسان آزادۍ راډیو ته وایي
په خوست کې فرهنګي هڅې ډېرې په شعر باندې اوس متمرکزې نه دي. پخوا به فقط شعر و، اوس په نثر برخه کې هم ډېر زیات کار روان دی. په تیوریکي لحاظ به د ادبیاتو روح ته خلک ورخبر شوي دي او دلته ډېرې معیاري غونډې کېږي.
د خوست د شیخ زاید پوهنتون استاد رفیق جنبش هم د یاد ولایت په فرهنګي هڅو کې د پرمختګونو خبره کوي او زیاتوي چې دا ناستې کلیوي خوا د ځوانانو د ملي شعور په غوړېدا کې اغېزمنې دي. بل لوري ته د لرو پرتو سیمو ځوانان د فرهنګ، مدنیت او مډرنتوب له مسایلو هم معلومات ترلاسه کوي.
نه یوازې دا چې په دې غونډو کې پر شعر باندې خبرې کیږي، بلکې د علمیت له نړۍ نه هم په دې غونډو کې خبرې کیږي. یو ډول فکر ورسره پیدا کیږي او د دوی ځوانانو د ملي شعور او وطني شعور په غوړېدا کې داسې فعالیتونه، داسې ناستې موثرې او ګټورې تمام.
تیاتر او سینما د فرهنګ یوه مهمه برخه ده چې خوست هم په دې برخو کې اوږده مخینه لري. لسیز وړاندې د خوست د ښوونځیو زده کوونکو د سټیج ډرامې کولې او د ټولنې هغه ناخوالې او نادودي به یې د تمثیل له لارې خودې. د خوست ځینو لوبغاړو د افغان فلم غړیتوب لاره او په یو شمېر هنري او رزمي فلمونو کې لوبېدل او اوس هم له هماغه فعالیتونو څخه په اغېز په خوست کې د ډرامو ترڅنګ یو شمېر فلمونه ریکارډ کیږي. د خوست تیاتر مشر سلطان محمود خیرخوا وایي
د تیاتر او سینما برخې ممثلین چې دي په ولس کې خزای لري، ولس ډیر خوښوي. په هر موبایل کې به د دوی تمثیلي ټوټه وګوري، لیدونکي لري، اوریدونکي لري. څو فیسټیوالونو ته ولاړو، کندوز ته مسافر لرلو، ننګرهار ته مسافر لرلو، کابل ته مسافر لرلو، دریم مقام ګټله، دویم ګټله، د اول مقام راوړی دی د افغانستان په سطحه. کچیر دی برخه ته زیات توجه وشي، دا به ډیر ښه خبره وي. د تیاتر او سینما برخه به لا پیاوړی شي.
شاعر او مدني فعال خلیل جان ګربزوال، د خوست مرکز، لکن، اسماعیل خیل مندوزی، باک، صبری، نادر شاکوټ او ګربز هغه ولسوالۍ بولي چې د ځوانانو اوسمهال فرهنګي هڅې او ناستې پکې څناڅه منظمې او له لاسته راوړنو ډکې دي.
فرهنګیان په خپل ملي لګښت باندې مزل کوي ترڅو یوې ولسوالۍ ته لاړ شي، د ستونزو څخه، د مشکلاتو څخه، د خلکو د کلتور او عنعناتو نه ځان خبر کړي ترڅو یو تصمیم ونیسي هغه ستونزې چې په خوست کې شتون لري دوی په اتفاق او اتحاد سره له منځه یوسي.
بلخوا د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران وایي چې په یاد ولایت کې د علمي او معلوماتي کتابونو تالیف او خپرېدل، د شعر، هنر، موسیقۍ او لاسي صنعت په برخو کې پرمختګونه او په ټوله کې فرهنګي هڅې او فعالیتونه په ملي کچه د خوست د مطرح کېدو اساسي لاملونه دي. مبارز صدران زیاتوي د خوست ولایتي اداره د فرهنګ د ډګر د پرمختګونو پر مثبتو اغېزو باور لري او دې برخې لپاره لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونه جوړ کړي چې د امکاناتو په چوکاټ کې یو په بل پسې عملي کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اسماعیل لاروی شاعر او لیکوال دی. دی دا مهال په پکتیا پوهنتون کې د استاد په حیث دنده ترسره کوي. تر دې دمه یې ګڼ آثار لیکلي دي. په دې وروستو کې د ادرې په نوم د ښځو ستونزې په شعر او نظم کې راخیستي. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
د پکتیا ولایت په شاعرانو او لیکوالانو کې کم داسې خلک پیدا کیږي چې ټول منلي وي. د دې سرلاری اسماعیل لاروی دی. اسماعیل لاروی مو نن په ادبي راډیو مجله کې تر سره میلمه کړی. دی تر دې مهاله ګڼ نثري او شعري کتابونه لري. په دې ټولو نسی کېدلی موږ په دې یوه ځانګړې مرکه کې بحث وکړو. ولې په راتلونکو خپرونو کې به بیا هم د ده سره په بېلابېلو برخو بحث کوو، خو لومړی به د شاعري نه راپیل کړو چې تر کوم ځایه رسېږو. لاروی صاحب، په خپرونه کې ښه راغلاست درته وایو.
مننه تپان صاحب، تا اوریدونکو او د ازادي راډیو کارمندانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
لاروی صاحب، هغه مهال چې تاسو شاعري پیل کړه، لږ غزیه راته ووایي، څوم کال و، څنګه د شاعري پیل کړه او زده کړې دې څومره دي؟
شاعري خو مو نږدې 9 کاله کېږي چې شعر لیکو او علاقه مو له ډېر پخوانه ورسره ده. د اکثر شاعرانو زده پوښتنه کېږي، دوی وایي چې د شعر مینه له ماشومتوبه راهیسې وور سره نو موږ هم مینه له ماشوم تو برای سی او شاعری تر نه کار کیږي چې شعر لیکو او زده کړې مې د سهه کوالي لیسې نه فارغ یم چې په زرمت کې ده او همدا ډول د پکتیا پوهنتون زیارت پوهنځي ځنګلات او طبیعي منابعو ډپارټمنټ نه مې لیسانس زده کړې کړې دي او اوس په همدې پوهنتون کې په همدې ډپارټمنټ کې د استادي دنده پر مخ وړو.
لاروی صاحب په شاعرۍ راته وغږېږئ، کله داسې لومړنۍ شاعري کوله اوسنۍ شاعري کوي، کوم توپیرونه دې پکې پیدا کړي پخپله؟
زه خو د په معنایز لحاظ باندې او همدا ډول په جوړښت پر اساس باندې په دواړو کې تغیرات راغلي دي. لومړنۍ شاعري چې ګورم او اوسنۍ شاعري چې ګورم ډېر توپیر پکې راغلی ده، هم د معنی لاړخه او هم د جوړښت لاړخه. مثلا مخکې مو یوازې په غزل کې شاعري کوله، خو اوس آزاد نظمونه او همدا ډول کافیوار نظمونه هم لیکو او سلوریزې مې هم ځینې لیکلې دي او همدا ډول د غزل فورم کې هم شاعري کړې ده. او د معنی په لحاظ باندې هم زیات توپیرونه په خپله شاعري کې زه ګورم. یو خدای چې موږ مخکې د هغه ظاهري او هغه څه چې د پیو اصطلاح باندې د شعر او د چکچکو شاعري وه یا د شعر او د چکچکو مضامین او مفاهیم لرل، همدې ته موږ هم ترجیح ورکوله. خو د کم وخت په تېرېدو سره زه په دې وپوهېدم چې دا شاعري کم مهاله ده او دا شاعري د رښتینی ادب دې ته موږ نشو ویلی. نو هغه ما خپله شاعري کې همدې برخې ته متوجه شوی یم چې تغیر پکې راغلی.
د پخوانۍ او اوسنۍ شاعري ترمنځ د توپیر دپاره یو څو پخواني بیتونه که درته یاد دي او یو څو نوي
بیتونه؟ خو مخکینی او پخوانی نه پوهېږم چې دا راته یاد به نه وي، خو اوسنی به ځینې که غزل مې پیدا که درته وبه وایم او د هغې نه وړاندې که یو نظم درته وایم. څنګه دا غزل چې را پیدا کوم تر څو به دا یو نظم به ووایم. موږ له خپله خدایه څومره لرې راغلوم، موږ خو وایو چې روان یو د رب لور ته، خو تیر شوي یو پخوا د رب له درام، آن لا هغه وخت چې موږ انسانانو په سکون او په رڼا کې به روانو. نو ملګرو شاته وګورئ چې موږ څومره لرې یو راغلي له خپل خدایه، گمراهی کې په غرور او په نفرت کې فاصلې مو څومره تی دي تر دې ځایه. ترکستان ته چې وتللې هغه لار هم موده کېږي چې له موږ ورکه شوې، اوس نو شاته یو ځل وګورئ چې موږ څومره لرې یو راغلي له خپل خدایه، فاصلې مو څومره تی دي تر دې ځایه. زه پوهېږم چې لاره نوره نشته او چې موږ یو راغلي تر کوم ځایه، ګمان نشي چې ترې لاړ شو بیا تر خدایه. دا چې موږ پکې ځو داسې وطن دی چې هر شی زموږ ذهن کې دښمن دی، آن لا خپل ملګري هم له موږ هیر دي، ډېر مو دلته د نفرت له تیغه تیر دي. دې وطن کې راخوره ابدي شپه ده، دلته مسخه جهالت هره څیره ده، ګمان نه کېږي چې لاړ شو تر خپل خدایه، موږ راغلي یو تر داسې یو ځایه.
لاروی صاحب، تاسو مانیز حالت یاد کړ، په شاعري کې خلق جوړښتونو مانیز حالت ته څومره ګوري یا څومره پام کوي، او ته په خپله ولې مانیز حالت ته متوجه شوی؟
شعر کې خو که موږ معنا ته ونه ګورو، که چیرته د شعر موسیقیت ته ونه ګورو، جوړښت ته ونه ګورو، دا ټول ارکان کوم چې د شعر لپاره لازمی دي، د شعر لپاره لازم ارکان ته که چیرته متوجه نه شو او دا ټول ارکان پکې په سم ډول مراعت نه شي، نو هغه شعر نیمګړی ده. مثلا که چیرته موسیقي یو شعر وباسي او شعر موسیقي ونه لري، نو دا شعر موږ شعر نه شو ورته ویلی، هسې نثري خبرې به بولو. او که همدا ډول که چیرې مفاهیم پکې مراعت نه شي، مضمون ونه لري، نوی مضمون پکې موجود نه وي، بیا هم زموږ شعر نیمګړی ده.
تاسو یو غزل راته ووایي یا یو نظم.
دا یو غزل ده: عجیبه نه ده چې لاړو له ذهنونو، عجیبه نه ده چې لاړو له ذهنونو، چا لیکلي و موږ هم پر کنګلونو، حرارت د عشق مو هیڅ ور پکې نه کړ، سرد مهری وه زندگی د کتابونو، تقاضې راغلې د نویو دودینونو، څړکې وکړې پخوانیو پرهرونو، زندگی وه هدیره د ارمانونو، دا لیکلي په لوحو دي د قبرونو، لیونیو له درک پورته تضادونو، ژوند را ساتي د زکومو له جامونو، سرودونه ازادۍ غږوې چاته، کاڼه کړي یو شرنګا د زنځیرونو، پښتنې قبیلې لا هم بکرې دي، محرومۍ چیرته روانې نقابونو، غمخوري ته نشته لار د عالمونو، موږ تاویږو لارویه تر نمونو.
لاروی صاحب، تاسو ډیره شاعري کړې ده، د سرتیری دپاره مو ځانګړې شاعري هم کړې، د سرتیری ځانګړې نظمونه مو چاپ کړي، د سرتیری یا د دهقان دپاره که تاسو څه شی لیکل، ولیم لیکل، هدف څه شی ده؟ تا ویلې زه شاعري دپاره ادب لرم، هغه ادب کړه ته روښانه کړه.
د سرتیری هم زموږ په ټولنه کې یو داسې محرومه طبقه ده، داسې یو قربانی شوې طبقه ده چې هغه په کوم پاک نیت، په کوم اخلاص باندې چې جنګیږي، هماغه اخلاص همدې سالار او همدې کومندان او همدې هغه پکې وژلی ده. ما د سرتیری او کوم ژوند چې ده، د کوم روحیات چې دي، د دې لپاره مې وړه د نظمونه ټولګه بېله کړې وه چې ټول د سرتیری ژوند پکې راغلی و، د سرتیری لیوالتیا له خپل وطن سره، د سرتیری انساني مینه، هغه عاطفه، د خپل اولادونو سره علاقه، هغه د ژوند او مرګ، دا ټولې کیسې پکې راغلې وې. او همدا ډول دهقان هم زموږ هغه، یا غریبکار او مزدوره طبقه هم زموږ هغه طبقه ده چې ډیر ځورېږي، ډیر دردیدلی دي، او د ټولنې دپاره زیاته قرباني ورکوي. خو دغه غریبکار یا مزدوره طبقه زموږ له صحنې نه وتلې ده، او دې ته په درنه سترګه نه کتل کېږي. همدا اوس زموږ یو بله محرومه طبقه چې ډیر خبرې هم په دې شوې دي، خو بیا هم محرومه ده، او دا طبقه په داسې عاطفي انداز باندې د دې ژوند نه ده بیان شوی چې هغه ښځینه دي. دې ته هم ما زیات نظمونه لیکلي دي، او د دې نظمونو نه مې هم زما هدف دا ده چې زموږ له خپلې خور، خپلې مور، خپلې مېرمنې، خپلې وریندارې او هرې ښځې سره مینه پیدا سي، او کوم ژوند چې موږ د دوی لپاره غوره کړی ده، له دې حالته راووزو، دا د جهالت او د نفرت او د کینې ژوند له دې نه موږ راووزو، او هغه واقعي ژوند چې یو انسان لري، یو انسان ته پکار ده، همدغه ژوند ته راوګرځو، او ښځې ته هم هغه خپل حقوق ورکړو، او دا حقونه ور په ځای کړو.
د هدف په اړه راته ووایي، او یو نظم درناورو، ځکه زموږ وخت کم دی، او ستا په شاعري ډېرې خبرې کول پکار دي، یا ډېرې خبرې ستا ستا سره په شاعري وکړو، بیا به په بله مرکه کې کوو. خو دا ځل د ښځې په اړه نظم راته وایي، هر څه ستا خوښي هغه راته ووایي، او هدف دې راته روښانه کړي.
همدغه د ښځو لپاره چې کوم شاعري ما بېله کړې ده، د کافرستان په نوم باندې، په واقعیت کې هم په افغانستان کې د ښځو ژوند د هدیرې یو ژوند ده، په قبر کې یو ژوند ده، د دوی ټولې چیغې تربت دي، د دوی ټول فریادونه تربت دي، او په هیڅ وخت کې زموږ مور و خور هغه خپل واقعي غوښتنه نه ده کړې، او د دوی خپل ارمانونه نه دي پوره شوي. حتی هغه اسلامي حقوق چې میراث ته د دوی شرعي مهر ده، دا موږ نه دي ورکړي. نو په دې ټولنه کې د ښځو ژوند ډېر بد ده، په ډېر بد حالت کې. د دې بد حالت نه د راوتلو لپاره چې د خلکو په ذهن کې یوه عاطفه وزېږي، خلک یو څه عاطفي شي، او له خپل همدغې نیمایي ټولنې سره یې چلند انساني شي، په دې اړه ما شاعري کړې ده، او هم همدا ده. نو یو لنډ نظم به ووایم چې د کبرستان لومړی نظم ده. لومړی شپه مې د انسان په نوم شروع کړه، توره شپه مې را نازله په تندي دام، مور مې ژاړي او د پلار غصه مې حکه، مور مې کړې نن څه بل شانته به دیدام. لومړی شپه مې د خپل کور لپاره غم شوه، چې د ښځې پالل دلته لوی غضب وي، د لوی شرم او د کرکې وجه زه شوم، زما کور به لعنتي په دې سبب وي. لومړی شپه ده او د قبر عذاب داسې، په زانګو کې مې د خپل ژوند واهمه ده، مور مې ژاړي او د پلار غصه مې حکه، دا یې پیل ژوند غمګینه ډرامه ده. دا یې پیل ژوند غمګینه ډرامه ده.
ډېره مننه لاروی صاحب له دې نه سي ازادي راډیو ته د وخت ورک. مونږ تا نه بیا مننه کوو او دا تمه لرو سي په راتلونکي کې هم د ازادي راډیو په ادبي راډیو مجلو کې تا سره بحثونه وکړو او د تا په نثري او شعري کتابونو بشپړ مفصل خبرې وکړو.
تپه نشنه لتا هم مننه او له ازادي راډیو اوریدونکو او کارمندانو هم ډېره مننه.
ازادي راډیو مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
اوس د نقل وار دی وږمه سټوډیو ته راغلی او د کوم پاچا نقل ور سره دی. دا وایي دا د داسې پاچا نقل دی چې لورې د لښکرو مشري کوله. راځئ ورته غوږ بشو او وابورو چې د پاچا لور ته د لښکر مشري څنګه ورلغاړې شوې وه.
په تیرو زمانو کې یو پاچا و چې دوی ښکلې لوڼې لرلې. زوی یې نه و. مشره لورې اسانتینا نومېده او کشره یې فنتا چیرو. پاچا چې تل به ناروغ و ډېر ژر په قهر کېده. کره یې ورځ به یې د کوټې ور پورې و، یوازې به ناست و. د درې چوکۍ لرلې، شنه، توره او سره. هر سهار چې به لوړې سلام ته ورتلې، اول به یې چوکیو ته کتل. پښنی چوکۍ باندې د پاچا ناستې دا خودل چې چاري سمې روانې دي. په تور چوکۍ ناسته د مرګ د پیښې او پسری باندې ناستې د جګړې معنا لرله. یو ورځ چې شهزادګۍ د پلار سلام ته ورغلی او هغه یې په سره چوکۍ باندې ناست ولید، مشره یې ورته وویل: پلاره، خیر خو به وي؟ څه پیښ شوي دي؟ پاچا ځواب ورکړ: ګاونډي ملک د جګړې اعلان کړی دی، قصه د نور کله غونډې ناروغ یم، او داسې څوک نه وینم چې د لښکرو قمندان یې کړم. نه پوهیږم د لښکرو قمنده مې چاته وسپارم. مشره یې ورته وویل: پلاره، زه به ستا د عسکرو قمندانه شم. زه چې ستا د ټول کور او دربار چارې سنبالوم، ستا د لښکرو مشري به ولې ونه شم کړی. پاچا وویل: ته کم عقله یې، د لښکرو مشري د ښځو کار نه دی. اسانتینا ټینګار وکړ او ویې ویل: خیر دی پلاره، تو خو مې یو ځل امتحان کړه. پلار یې راضي شو، خو شرط یې ورباندې کېښود چې د لښکرو د مشري په وخت به د ښځو کارونه او خویونه بیخي هیروي. پاچا دا هم ورته وویل چې که دې د ښځو غاړه وکړه، سمدستي به لښکر پرېږدي، کور ته به ستنېږي. اسانتینا شرط ومانه او پاچا خپل یبه اعتباری سړی تونینو ته امر وکړ چې لور سره یې ملګرتوب وکړي. خو که یې هغه کله هم ولیده چې د ښځو چارې کوي، سمدستي کور ته ستنه کړي. شاهزادګۍ چې وریښمینې شاهانه جامې اغوستې وي، په یو اړخیز سین باندې کېناسته، داسې چې دواړه پښې ولور ته وځړولې او جګړې ته روانه شوه. د پاچا د اعتباری سړی آس یې څنګ ته ځغلېده. له ښه مزله وروسته د کړکو یو ځنګل ته ورسېدل. شهزادګۍ وویل: څومره لوی ځنګل دی، کوم کور دلته نږدې وی؟ د څرخی لرګي خو به مو ښه پریمانه وو. د پاچا اعتباری سړی تونینو ورباندې چیغه کړه: ودرېږه، ما ته امر شوی دی چې کله هر ښځینه خوی یا خبره وکړه، بیرته دې واستوم. تا هم دا اوس د ښځو د کار د څرخی خبره وکړه، او زه مجبور یم چې کور ته دې ستنه کړم. دوی د اسونو مخونه راواړول او ټول لښکر بیرته راپڅټ شو. د مشر شهزادګۍ له ستنېدو وروسته کشره شهزادګۍ پلار ته ورغله. ورته ویې ویل: صاحب، ما ته اجازه راکړئ چې په جنگ کې د پوځ قمانداني په غاړه واخلم. پلار یې ورباندې چیغه کړه: نه نه، زر زلنه، ته لا ډېره وړه یې، ستا مشره خور چې پاتې راغله، ته به څنګه بریالی شې. کشره یې لورو پلار ته وویل: پلاره، څه پروا کوي، ما هم امتحان کړه. زه قول درکوم چې داسې کار به ونه کړم چې ته ناراضه شې. پاچا راضي شو او فنتاچیرو د جنګیالیو غوندې زغره واغوسته، وسپنیز خول یې په سر کړ، توره او دوی تومانچې یې راواخیستې او په آس باندې په تراټ روانه شوه. توني نوې څنګه ته پخپل آسروان وو او نور لهکر ورپسې وو. دوی چې د کڑکو ځنګل ته ورسېدل تونینو غوګونه څکړل چې شاهزادګۍ ته دلته د ښځو د ژوند خبرې ور یادې نشي. خو له ځنګل پورې وتل مګر له شاهزادګۍ داسې خبره وانه ورېده چې د ښځو له خپل بیل ژوند سره تعلق ولري. لښکر سرحد ته ورسېد. شاهزادګۍ وویل د جګړې تر پیلولو دمخه د عقل غوښتنه دا ده چې له مقابل لوري سره خبرې وشي. د دښمن پاچا یو ښکلی زلمی و. د چې څنګه په فانتا سترګې ولګېدې په زړه کې ورتېره شوه چې دا به نارینه نه بلکې یوه نجلۍ وي. زلمی پاچا ورته وویل د دومره لوی لښکر د مشرۍ لپاره ستاسې عمر ډیر کم نه دی. فانتا ورته وویل زه د سلطنتي کورنۍ یم او زما پلار چې پاچا دی د پوځ ټول اختیار ما ته راسپارلی دی. کنجکاو شوی پاچا فانتا ته بلنه ورکړه چې د ده ماڼۍ ته ورشي چې د جګړې تر پیلېدو د مخه د روغې جوړې لارې ولټوي. فانتا ورسره ومنله. زلمی پاچا خپلې مور ته ورغې. ورته ویې ویل مورې ما د دښمن د قواوو قمندان راسره راوستی دی. زه خو یې چې تکو تورو سترګو ته او پوست نری آواز ته ګورم نارینه نه راته ښکاري. مور یې ورته وویل وسله کوټ ته یې بوزه. که په رښتیا ښځه وي نو وسلو ته به په شوق ونه ګوري او بلکې بیخي به اهمیت ورنه کړي. زلمی پاچا فانتا وسله کوټ ته بوتله. فانتا په دیوال زوړنده تورې څو ځله واړولې راواړولې. د هغو په وزن یې غور وکړ او په ګوتو کې یې ونیولې چې څنګه نیول کېږي. فانتا تومانچې او توپکونه هم په دقت وکتل. په لاس کې یې ونیول. منځ یې ور وکوت او ځان یې ورباندې پوه کړ چې څنګه باروت ولویږي یا مرمۍ پکې ایښودل کېږي. زلمی پاچا مور ته ورغی. ویې ویل مورې میلمه خو له وسلو سره داسې پوخت دی لکه نارینه چې وي، خو چې څومره ورته ګورم هغومره مې یقین راځي چې نارینه نه دی. دا تکې تورې سترګې او پوست آواز د ښځو کیدای شي، نه د نارینه وو. مور یې ورته وویل باغ ته یې بوزه. که ښځه وي نو ګلاب یا چوڼیا ګل به راوشکوي او په ټټر پورې به یې وټومبي، خو که نارینه وي یا سمن ګل به غوره کړي، بوی به یې کړي او بیا به یې د غوږ شاته کیږدي. پاچا او فانتا د باغ نندارې ته لاړل. شاهزادګۍ په داسې حال کې چې له زلمی پاچا سره یې د جګړې په مسله خبرې کولې یو یاسمن ګل راوشکاوه، بوی یې کړ او د غوږ شاته یې کیښود. زلمی پاچا ډېر پریشانه مور ته ورغی. ورته ویې ویل میلمه هغه څه کوي چې یو نارینه یې باید وکړي، مګر زما بیا هم یقین دی چې دا ښځه ده. د دې تکې تورې سترګې او پوست آواز د نارینه و نه دی، دا ښځه ده. د پاچا مور پوه شوه چې زوی یې مین دی، نو ورته ویې ویل د ماښامنۍ په وخت کې ډوډۍ ټټر ته ونیوله او ما ته یې کړه پوه شه چې ښځه ده، او که یې ډوډۍ په هوا کې ونیوله او ما ته یې کړه پوه شه چې نارینه دی. د ډوډۍ د وخت امتحان هم د نورو غوندې بې ګټې و. فانتا د نارینه و غوندې ډوډۍ ماته کړه او د سولې په باره کې خبرو ته ادامه ورکړه. خو د زلمی پاچا زړه ورنه صبر نه شو. مور ته ورغی او ورته ویې ویل دا تورې سترګې او دا پوست آواز د نارینه و نه دی، زما یقین نه راځي چې نارینه دی وي. مور یې ورته وویل د دې لپاره چې یقین دې راشي وروستی امتحان ورنه واخله. ورته ووایه چې راځه د باغ په ډنډ کې سره ولامبو. که نجلۍ وي خامخا به درته ووایي چې نه. زلمی پاچا فانتا ته د لامبو وویل او فانتا ځواب ورکړ ولې نه، زما لامبو ډېره خوښېږي خو اوس ناوخته دی، سبا سهار به ولامبو. دغه وخت فانتا له ځانه سره راوستي سړي تونی توته په ګوښه کې وویل چې اوس له ماڼۍ ووزه او سبا سهار له داسې لیک سره راشه چې پاچاهي مهر ورباندې وي. په لیک کې به لیکلي وي چې ګرانه زویه فانتا چیرو، زه د مرګ په بستر پروت یم او غواړم تر مرګ د مخه یو ځل تا ووینم. په سبا سهار فنتا او پاچا د باغ ډنډ ته لاړل. پاچا جامې وویستلې او اوبو ته یې ورټوپ کړل او له فنتا یې وغوښتل چې د لامبو لپاره جامې وباسي. فنتا ورته وویل، لږ راته صبر وکړه، له ډېره لرې د آس د پښو دربی اورم، بیخي خوله خوله یم، خدای دې خیر پېښوي. پاچا ورته وویل، راځه بابا جامې وباسه او ولامبه. دې ځواب ورکړ، نه پوهېږم چې ولې داسې یم، لکه یو بد خبر چې اورم، تو خو لږ لا صبر وکړه. زلمی پاچا ورته وویل، ته هسې بې ځایه اندېښنې کوې، خیر خیریت دی، راځه جامې وباسه او اوبو ته ودانګه، لامبو ډېر خوند کوي. دغه وخت د آس د پښو دربی نور هم رانږدې شو او تونینو را پیدا شو. تونینو فنتا ته یو لیک ورکړ چې پاچاهي مهر ورباندې لګېدلی و. فنتا لیک پرانیست او چې په لوستلو یې پیل وکړ، تنده یې تریو او څیره یې مړاوې غوندې شوه. وروسته یې زلمی پاچا ته وویل، صاحب، زما اندېښنه بې ځایه نه وه، ډېر بد خبر مې واورید، زما پلار مرګي حاله دی او زه یې غوښته یم چې سمدستي ورشم، زه باید همدا شیبه حرکت وکړم. ما او تا خو دواړو د سولې لاره سمه وبلله او اختلافات مو تر ډیره حده حل کړل. که بیا هم څه خبره پاتې وه، زما پایتخت ته راشئ، هورې به سره په فرصت باندې نورې خبرې وکړو او پاتې غوټې به هم پرانیزو. د خدای پامان، لامبو به سره یو بل وخت کوو. په ډنډ کې پاتې شوی پاچا لا هم فکر کوو چې دغه کس نارینه نه دی، ښځه ده. خو مخکې تر دې چې دغه شک به یقین بدل شي، فنتا لاړه. فنتا د زلمی پاچا له ماڼۍ څخه تر وتلو د مخه د میلمنو کوټې ته ورغله چې خپل وسایل راواخلي. دی په هغه تخت باندې چې تیره شپه ورباندې ویده وه یو لیک پرېښود. په لیک کې یې زلمی پاچا ته لیکلي وو، ته راشه او ته به د پاچا دوی لوڼې وګورې، دا یوه یې زما خور ده. پاچا چې لیک وموند، بیا بیا یې ولوست او آخر یې مور ته په منډه منډه په خوشحالۍ ورغی. ورته ویې ویل، زما ګمان غلط نه و، دا ښځه وه، نارینه نه و. او بې له دې چې د مور ځواب واورې، ګاډۍ ته وخوت، په فنتا پسې روان شو. فنتا چې کور ته ورسېده، له پلاره سره یې ډېر تود روغ باړ وکړ او کیسه یې ورته وکړه چې څنګه یې جنگ په سوله او دښمنی یې په دوست بدل کړ. دې له خپله کیسه کوله چې د ګاډۍ د ټایرونو آواز واورېدل شو او شیبه نیمه پس د ګاونډي ملک زلمی پاچا له ګاډۍ راکوز شو. دی چې په فنتا مین شوی و، د دې په لیدو یې سمدستي ورته وویل، له ما سره واده کوي؟ واده جوړ شو. دواړو پاچایانو سوله سره وکړه او د فنتا د پلار لمړینې وروسته د دواړو ملکونو چارې فنتا او د هغې میړه ته پاتې شوې. فنتا د دوو هیوادونو ملکه شوه.
د میرمن بهیر غړي لالپوري امیرزی یو ناول بشپړ کړی دی. دا ادبي طرحو ته ورته لنډې لیکنې هم کوي. لالپوره وایي، د میرمن بهیر له غونډو متاثره ده او د بهیر د غړو تشویق و چې لیکنې یې وکړې او بالاخره دا دی ناول یې هم بشپړ کړ. زموږ همکارې مسعودی نیازی مرکه ورسره کړې، پام ورته را اړوم.
لالپوري امیرزی، ستړي مشي، په خیر راغلې خپرونې ته.
مننه، ژوندی اوسئ، خیر اوسئ.
لالپورې، خبره شوې یم چې تاسو نثر لیکئ، بیا په ځانګړې توګه لنډکي نثرونه. نو لومړی راته دا ووایئ چې کله مو په نثر لیکلو پیل وکړ؟
کله چې تاسو سوچ چې د ادبیاتو محصل وي، نو په دې نثر لیکلو کې او یا هم په لیکنو کې دا یوه عمده یا اصلي وظیفه وي چې باید وي. کې پوهنتون کې چې کله ومه، نو دومره اول صنف یا هم دویم صنف کې چې ومه، دومره په دې برخه کې نه وم. کله چې میرمن بهیر ته لاړم، هلته مې دا نور نجونې ولید، هغه تشویق وکړه. یعنی میرمن بهیر یوه لاره وه چې ما ته پرانیستله، په هغې لارې باندې لاړم. زما په لیکنو کې زما لوی لاس چې درلود هغه میرمن بهیر و چې زما دپاره یوه غټه دروازه وه. هغه ځای کې د میرمن بهیر غړو زه تشویق کړم. کله چې زه په کابل پوهنتون کې وم پاکیزه روزو چې هغه هم غزې نه فارغه شوې ده، یوه ورځ ما یوه لیکنه کړې وه، استاد ته مې ورکړله، استاد چې ولوسله بیا زه فکر کوم پاکیزه روزو ته ویلي چې په دې صنف کې لالپوره چې دا لیکنې کوي. بیا هغې ما ته وویل چې کوی شي میرمن بهیر ته راشي، میرمن بهیر د مشته کې تا سره کومک کوی شي. نو مینا نظري چې زما صنفي د هغه د مخکې نه بهیر ته تلله، نو هغې سره زه په مړیکې کې شوم او ما د هغې سره مشوره وکړه. هغه ورځې ما ته وښودله، بیا ورغلله ما ته بهیر ته. بیا چې ما خپله یوه لنډه کیسه ولوستله د میرمن بهیر غړو هغه نقد یا هم هغه تشویق یا هم هغه لاره چې راوښودله، هغې واقعا زما نثر یعنی د خام نه پوخ که، یعنی هغه اول مرحلې نه ډېر زیات ماته کومک وکړه. د هغوی خبرې چې کله ما نقد واورېد هغه مې په خپل نثر کې عملي که. وروسته اولې ماته دومره خوند نه کوه، کله چې مې وروسته ولوسته یعنی په خپله ما د هغه نثر څخه خوند واخیسته. او زما ډېر تشویق کوونکی چې دی زما پلار دی، او بیا چې هغه څه چې ماته لاره وښوده میرمن بهیر د زما استادان دي.
ځینې خویندې اتورونو کې دا مشکل وي چې دوی نقد په ځان نه مانی، وایي چې زه ډېرې ښې لیکنې کوم یا خفه کېږي، یا که ورته ووایي چې دا لیکنه دې ښه نه وه بیا زړه نه ښه کوي، بل وار لیکنه نه کوي، وایي نه زه نشم کولای. نو تاسو څنګه، تاسو خو به دا عادت نه لرئ چې یو څه ولیکئ او نقد پرې وشي، تاسو د خفګان احساس کوئ او بیا وایي چې نه زه نورې لیکنې نه کوم، نشم کوی؟
اتفاً انسان هم مثبت عادتونه لري هم منفي. نو د نقد خبره هم چې وکړله، زه په خپل اوله کله کې چې پوهنتون کې وم به کوم سیمینار یا هم کنفرانس ورکه، هغه ځای کې به چې کله زموږ محصلین یا چا به نقد وکړه په ما به ډېر بد تاثیر کوه. خو چې کله میرمن بهیر ته لاړم، په ما یعنی د هغوی هغه د نقد طریقه سالمه وله، د هغه نقد شیوه چې وه په ما ښه ولګېده. همغه نه وروسته چې دی تر ننه زه د هر چا انتقاد یا نقد چې دی قبل او مغب زن که عملی کوم، ځکه څوک چې نقد پذیر یغه ته باندې یو څه رسوي، یو مقام ته یو څه ځان رسولی شي.
که د خپلو نثري لیکنو په اړه راته ووایي چې څنګه د نثري لیکنې مو، آیا مخکې له دې نه چې تاسو نثر ولیکئ نثر مو مطالعه کړی و، مطالعه مو ورته لرله، یعنی له پخوا نه ورته اماده وئ که د تصادفي پروسه وه که تاسو مخکې نه اماده وئ؟
نه، اول چې و زما ناول او کیسې خوښېدلې چې ځینې مجلو کې ولولم، کله چې د مکتب دوران کې وم. خو زما ادبیات چې و لومړی سر کې زما د پنځم انتخاب و، چون کانکور طریقه ورغلم، اوله مې دونه شوق نه درلوده. بیا چې کله هلته لاړم د نورو نثرونه یا شعرونه به مې چې لوستل یا به چا لوستل، نو ماته به یې خوند راکوه. ما دا کوشش کو چې باید زه هم ولیکم، زه هم د دې هم صنف یم، د عینه صنف کې یاستو یا هم عینه ممکن عینه استعداد مونږ کې وینو، ولې ځینې شم لیکلی. په دې کوشش کې وم چې زه باید ولیکم. او زما پلار هم ویل ستاسو ادبیات باید یو څه ولیکي.
تاسو د نثر یوه بیلګه تاسو نه واورو نو ډیر به ښه شي.
ولې نه، زما د نثر عنوان دی قسمت. تلیفون ته زنګ راغی، زړه نظری پورته کړه. بلی سلام مهرباني. سلام څنګه یې؟ مننه وایه. څنګه دې زنګ وهلی؟ تا سره مې کار و. وایه څه کار؟ ما درته ویلي و چې نور ماته زنګ ونه وهې. دې ته ګوره، احسان مې هم در باندې کړی، غرور هم ته کوې. د څه احسان؟ د مینې احسان. هغه څنګه؟ خو ما در سره مینه وکړه، ستا مخه مې ونیوله، که نه تا هم حتما د کوم بل چا سره کوله، نو ژوند دې در خرابه و. بختوره وې چې زه وم. نه نو، تا اوس نه ده خراب کړی، او رښتیا مبارک کوژده دی. اها مننه. نه نو، ما څه خراب کړی؟ تاسو نجونې د چا په خو هم نه یې خبر. رښتیا تا داسې څه را سره کړي؟ درې کاله دی راته د مینې ویل، د پاک مینې داستانونه دی راته بیانول، آخر دې په پټه کوژده وکړه. دا ستا ښه ول؟ زه مړې، ته هسې د چا طبیعت ور خراب کړي. تلیفون قطع شو، مخې را واړه او راته ویې ویل، ودرېده زما خوار قسمت.
ډیر زیات ښایسته نثر و. واقعا د زموږ د ټولنې هغه ځینې خبرې چې زموږ په ټولنه کې اوس د ځوانانو ورسره مخامخ دي، هغو سره ډیر مطابقت کوه. لالپورې، که تاسو راته ووایئ چې په نثر لیکلو کې کوم سبک پیره وسته، یعنی یو څوک مو ایډیال ده چې هغوی چې نثر لیکي تاسو د هغوی په لاره ځئ، که یا ځان ته ځانګړی سبک لرئ؟
تر اوسه خو ما ځان ته ځانګړی سبک نه ده ټاکلی، خو اکثرا چې کله د ایمال پسرلی او یا هم د اسدالله غضنفر لیکن لولم یا هم د اجمل ښکلي، نو د دوی لیکن ما ته ډېر زیات خوند راکوي. کوشش کوم چې د دوی په لاره باندې پخه کېدم او د دوی لاره ونیسم.
ما چې ستاسو نثرونه ولیدل، څه ناڅه مې مطالعه هم کړل، په ډېر واړه چوکاټ کې مو راخیستي دي، یعنی لنډکي نثرونه ورته ویلی شو. څنګه کولای شئ مثلا تاسو په لنډ چوکاټ کې هغه یو موضوع چې دغه تصویر ورکوي
مخکې چې اوږده نثرونه او یا هم مقالې وي نور هغه نو داسې لنډ نثرونه ما مخکې نه لوستلي. اوس په اوس وخت کې اکثره لیکوالان همدار لنډ لنډ نثرونه لیکي ځکه چې وخت کم دی او څوک اوږده لیکنې ته زړه نه ښه کوي.
تر اوسه پورې مو څومره لنډ نثرونه لیکلي دي؟ یعنی تعداد مشخص درته معلوم ده؟
زما لنډ نثرونه چې دي ډېر کم دي، او د دې تر څنګ ځینې مقالې لیکم او لنډې کیسې هم، او یوازې یو ناول لرم چې هغه ناول ما په خپله هم تر اوسه چاته نه ده مخکې کړی چې په هغې کره کتنه وشي او هغه راوباسم.
څنګه کله مو د دې کوشش هم کړی چې خپل نثرونه مو چاپ کړي یا تر اوسه چاپ شوي دي په ځینې مجلو یا سایټونو کې؟
لومړی سر کې ما ته په خپل نثرونه دونه فکر مې کړی چې دونه به خوندور نه وي، نو ځکه ما پټ ساتلي ول چې کله مې اوس د خپلو ملګرو ته مخې کوم هغوی ته نه خوند اخلي، نو په دې د دوی دغه خوند اخیستل ما هسې وي چې تر څو زه خپل نثرونه چاپ کوم او تر لوستونکي ورسوم. نو فعلا ما په دې برخه کې د ځینو نظریات راټول کړي او په خپل نسونو کې غواړم چې هغه تطبیق کړم او بعد هغه چاپ ته ورکړم.
ډیره زیاته مننه. که تاسو نه یو بل وړه لنډه نثري ټوټه واورو نو اوریدونکي به هم ته خوند واخلي او موږ به هم.
ما د دې نثر عنوان مې چور کړه انسان او تیګه. موټر کې وم، لارې بندې وې، زړه مې تنګ شو، سترګې مې یاري خواته غړولې، سپین لوړ موټر مې تر سترګو شو چې ما ته یې نوم هم نه راتلو. ډریور و، تر څنګه یې ناست کست، تریو تندی لرونکی په لاسونو کې تسبیح. دواړه موټرونه سره جوخت روان ول، شکېدلې جامې، ببر سر، خیرن او چاودن لاسونه. انجلۍ د موټر ښیښه ور وټکوله، ته څه غوښتنه یې وکړه؟ لاس یې اوږد کړ، سترګې له امیده ډکې. هغه کس په تریو تندي غبرګو سترګو ورته اشاره وکړه چې زه انجلۍ. دا هر څه انجلۍ تر سترګو تیرول، بیا بیا یې غوښتنه کوله. تر څنګه نورو کسانو ورته پت پتو کتل. انجلۍ په زړه ماته شوه، لاسونه یې اوږد نیولي وو. یو تن راغی، مخې ما ونه لیده خو له جامو ښکارېده چې اقتصادي وضع یې چندان نه ده. د انجلۍ لاس په لسګون ډک شو، د سړک له منځه لرې کړل شوه. دې حالت زما دینیا خبره رایاده کړه چې ویل به تیګه چې څومره غټه وي هومره سخته وي، انسان هم همداسې وګڼه.
ځوان شاعر محمود دلگیر چې له شاوخوا وو کلونو راهیسې شعر لیکي، وایي خپلو شعرونو ته د نویو مضامینو په خاطر همیشه ریاضت کوم او د نورو شاعرانو د مضامینو له تکرار سره حساس یم. ښاغلی دلگیر خپل یو غزل راوړوي.
اسم زخمی و د دارو گزار پر ولګیدو، حسم زخمی و د دارو گزار پر ولګیدو، ستا تګي زلف باد سکه شهر پر ولګیدو. او نوري بدنام نظر لکور بهر نه راوزی، نوري بدنام نظر لکور بهر نه راوزی، واه زړه د ستا د غتازه زار پر ولګیدو. د ارمان تیګه د زلف پتار وتړلا، د ارمان تیګه د زلف پتار وتړلا، گزار پسترګو د زړه قرار پرې ولګېد. او د زړه ورغوي می ترې خواب پزان کې وساتلو، د زړه ورغوي می ترې خواب پزان کې وساتلو، ل یو حسن نراوته تار پرې ولګېد. شبنمی خیالا گلابی غزل دی غواړی هلا، شبنمی خیالا گلابی غزل دی غواړی هلا، په شعارونو لمبېدلی خار پرې ولګېده. دلګیره ټوله شپه مې ستا غزل کې ځان ته کتل، دلګیره ټوله شپه مې ستا غزل کې ځان ته کتل، بس یوه اوښ کرانه لاړه یار پرې ولګېده. Thank you.
azadiradio.com. راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
Thank you.